دم با ما بودید.
افغانستان کې د سهار اته بجې سوه د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بیل سوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نن سېشنبه ده، د کب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه. پیل په مهمو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. اف ای او پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو په مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3,000 زیاتو کسانو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط ښه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3,600 چنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم سوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې د پاکستان د دولت دغه مرسته چې پاتې وشتو لاریو کې بار وه پرون د طالبانو حکومت ته تسلیم سوه. پاکستان له افغانستان سره دغه مرستې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې افغانستان ته یې له خاورې په سیمه کې د مهم سیال هند د 5,000 چنو غنمو د مرستو د لیږدولو بهیر پیل سو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د خبري پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د کرنټ ټایم او د اوکراین د څنګې د کریمیا ریالیټي پروژې ویپاڼې بندې سوې. دواړه ویپاڼې پرون دوشنبه په روسیه کې نسوای لیدل کېدی. تر دې یو ورځ مخکې کرنټ ټایم د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روس کوم نادزور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې پکې له دغې ویپاڼې د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړوونکي بلل سوي وو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو دی، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي سیمه له پامه وغورځوي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا د روسیې د فوټبال ملي ټیم او د دې هیواد د لیګونو ټول ټیمونه له نړیوالو سیالیو څخه منع کړل. د دواړو فدراسیونونو د ګډې اعلامیې له مخې دغه اقدام یې د اوکراین له خلکو سره د پیوستون په خاطر کړی دی. له دې سره هم مهاله د روسیې د گازپروم شرکت لخوا د اروپا د فوټبال د ټیمونو تمویل هم بند سوی دی. دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې سوی دی. مهم خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه درا پورونو برخیته. دا هم د خبرونه د سر موضوع. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د شوزو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې سازمان د شوزو د چارو مسؤله هی دربار وایي د طالبانو په دې اقدام سره شزي په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلیږي. د طالبانو حکومت د تیر یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ښځې او نجونې له شرعي محرم پرته نسي کولی چې له افغانستان څخه بهر سفر وکړي. له نوریاس نوري نور تفصیل اوري.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ پر افغان ښځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوي لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل دربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وتلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي، یعنی نشي کولای کار، ښوونځي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري او له کورنۍ تاوتریخوالي خوندي شي. دا ډېره بیرونکې ده چې ښځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلې شوې دي. د طالبانو حکومت د تېرې یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. یا طالبانو له دغه اقدام سره هم حاله په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم خبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربیره د طالبانو کړه وړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډیره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکار فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لادرکه کیدو په اړه د خطر زنګ وهلی، ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ وچتوي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وکړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. ګوتریش دغه څرګندونې پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا نه څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي له میانمار څخه رانیولې تر افغانستان، ایتوپیا او له هغې ورهاخوا هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د جګړې په جریان کې او له هغې وروسته وختونو کې دي د خپلو اقلیتونو د خوندیتوب لپاره زیات څه ترسره او د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې دیکتاتوران نشي کولای بشري حقونه برمته کړي یا بېوزلي هغه له منځه یوسي. د نوموړي په خبره بشري حقونه ډېر ځواکمن دي او ترې سترګې نشي پټېدای. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو مدافع ټولنو او سازمانونو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنری میشل باشلی په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا یوې ځانګړې غونډې ته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره جوړ شوې وه له دې شورا غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. مېربان باشلی ویلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانی، خبریالانی، مدافع وکیلانی او قاضیانی له پرله پسې ګواښونو سره مخامخ دي او هغوی دې ته اړ شوي چې یا له هېواده ووځي یا هم ځانونه پټ کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې ځینې غړي وایي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت دوی ته د کار جواز نه دی ورکړی او له همدې کبله په عدلي او قضایي ادارو کې لستونو سره مخامخ دي. دوی د دوشنبه پورس په کابل کې په یو ترازی غونډه کې وویل د طالبانو حکومت غواړي د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه په عدلي وزارت کې مدغمه کړي. تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي وای د طالبانو حکومت د عدلی وزارت تر اوسه د دوی د فعالیت جوازونو ستونزه نه ده حل کړي او د دوی برخلیک نه دی روښانه کړی. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته په محل د طالبانو حکومت له عدلی وزارت وغوښتل چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او دوی ته د آزاد فعالیت جوازونه ورکړي. د یادې ټولنې دوه غړو خوشحال مشعل او زبی الله زیایی وویل
افغانستان اسلامی امارت کابینه په خوا یو پریکړه کړې و چې د عدلی وزارت مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه ورکړي، اما د عدلی وزارت د نامعلوم متلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
مدافع وکیلانو ته د بیرته خپلواکي ورکړي او د دوی خپلواکۍ ته د احترام وشي.
یاد وکیلان وایي چې د دوی د ډیری همکارانو برخلیک نه دی معلوم او ځینې خو ان له خپل مسلک لاس په سر شوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې عدلی وزارت دې پر دوی فشار نه راوړي او له عدلی وزارت سره د یو ځای کولو له لارې د مدافع وکیلانو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه بیایي. دا لومړی ځل نه دی چې د مدافع وکیلانو ټولنې غړي اعتراض کوي، بلکې هغوی وړاندې تر دې هم د طالبانو له حکومت ورته غوښتنې مطرح کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عدلی وزارت د چارواکو نظر راواخلو، خو له څو ځلې هڅو سره سره بریالي نه شو. خو وړاندې تر دې د عدلی وزارت ویان محمد بشار ازادي راډیو ته ویلي وو چې مدافع وکیلان خپلواک دي او په خپل کاري اډانه کې خپلواکي لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ یاد ټولنه په 1998 کال کې رامنځته شوه او په همدې کال د مدافع وکیلانو د نړیوال بنسټ غړیتوب هم ترلاسه کړ. د یادې ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه 6000 وکیلانو له یادې ټولنې د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې جملې 1500 هغې ښځې دي.
نن ماپښین په ځوان فکر اونیز پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي، پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره تړلي پوهنتونونه له ډېر ځنډ وروسته بیرته پیل سول. ځینې محصلان وایي چې د پخوا پرتله کم ټولګیوال پوهنتون ته ورځي، ځکه وروستیو سیاسي بدلونونو او د ډېرې مودې لپاره د پوهنتونونو تړل کېدو ځینې محصلان بې انګیزې کړي او له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه سوې ده. که تاسې محصلان یاست او پوهنتون ته تللي یاست، د وضعیت په اړه راته ووایاست چې درسونه مو څنګه روان دي او څه باید وسي چې محصلان بیرته په ډېرې علاقې او انګیزې پوهنتونونو ته ولاړ سي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. خپل نظر را سره شریکولای سي. نن سېشنبه د ماپښین 2 بجې د ازادي راډیو په ځوان فکر پروګرام کې لاوریدونکو سره شریکو. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ځوان فکر نن ماپښین 2 بجې له ازادي راډیو مهروي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 200 غړو ته امر وسو چې تر روانې دوشنبه ورځې د امریکا له متحده ایالاتونو ووځي. پر دغو کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس درلودلو تور لګول سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې ویاندې وویل هغو روسي ډیپلوماتانو چې له امریکا یې د وتلو امر سوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس درلودلو له کبله یې په امریکا کې د استوګنې له امتیازونو ناوړه استفاده کړې چې دا کار یې د امریکا له ملي ګټو سره په ټکر کې دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي د روسیې د ډیپلوماتانو د اخراج موضوع له څو میاشتو راهیسې د تحول په حال کې وه او دا له ملګرو ملتونو سره د امریکا له موافقې سره اړخ نه لګوي. هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو کوربتوب کوي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا دا پریکړه د امریکا سره د ملګرو ملتونو له موافقې جدي سرغړونه بللې ده. پر اوکراین د روسیې د حملې په اړه د خبري پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د کرنت ټایم او د اوکراین د څنګه د کریمیا ریالټي پروژې وی پانی بندې سوې. دواړه وی پانی پرون دوشنبه په روسیې کې نسوي لیدل کېدای. تر دې یو ورځ مخکې کرنت ټایم د روسیې پر رسنوي د څار ادارې روسکوم ناد زور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې په کې له دغې وی پانی د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړونکي بلل سوي وو د لري کولو غوښتنه کړې وه. د روس کوم ناد زور په وینا دغه وی پاڼې له ټولنیز اړخه د روسیې د پوځي پرسونل په اړه ناسم معلومات چې ګواکې هغوی د اوکراین په خاوره کې د ځانګړو پوځي عملیاتو په جریان کې وژل سوي یا نیول سوي خپاره کړي دي. دغه ادارې له کرنت ټایم څخه غوښتي و چې که دغه معلومات له خپلې وی پاڼې لري نه کړي نو به یې په روسیه کې بنده کړي. کرنټ ټایم د دغه ادارې غوښتنه ونه منله. روس کوم نادزور دغه راز د رواني میاشتې په پیل کې کریمیا ریالیټي او یو شمیر نورو روسي رسنوي ته هم امر کړی و چې په سیمه کې دي د روسیې د پوځ د غشتل کېدو په اړه راپورونه لخپلو وی پانو لري کړي. کریمیا ریالیټي هم د دې ادارې امر نو پر ځای کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی پر اوکراین د روسیې حمله د منولو نه ده، خو ټینګار وکړ چې هیواد به له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د خپلې کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې هیواد به د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي چې سیمه له پامه وغورځوي. اردوغان زیاته کړې چې ترکیه له اوکراین او له روسیې سره ګډه پوله لري او له دواړو هیوادونو سره به خپلې نږدې اړیکې وساتي. بیا هم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده، د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دواړو لوریو پلاوي د نورو سلا مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانه شول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
پر اوکراین روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلا مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного.
Бош ле Європейської толені гвалу чи де й вецангрі ау нові просе ле мхе де Україн та фаурі гаді то барки. Бош де толу шарикану чи ле мош сара валар де. Манен дую. Хоз бош хараф ле толу Європейану сара явзай валай де. تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي یو څو فکر کوم دا عادلانه ده او دا رم چې موږ یې مستحق یو، دا رم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکی له دې غوښتنې څو ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د څو میاشتو خبر نه ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یو برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې، د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لوري یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکی دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکېچ بلل کېږي، تر اوسه له 422,000 ډېر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د یو داسې ملا شاعر خبرې او شعرونه در اورو چې وایي شعر په مینه مالمال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی ما په عشق کې پی ایچ ڈی کړی دی.
لا سندرغاړي عبدالرؤف کندهاري سره مرکه لرو چې 15 لسیزې کنداري موسیقي پاللې ده.
زما ډېر غټ غټ استادان ما دل دې پکړې په خو د هنرمند سره چا چش کړی چې اوس ویو.
افغان شاعر د یاسین غنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. لا ښاغلي انجان سره مرکه لرو.
که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلی کوم تصویر ماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د
د امریکا د بهرنی چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د زینو مشخصو تاریخی، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولې. د دې وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته د لیک، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه دا اقدام کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دا بندیز د امریکا متحده ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږي وضع شوی دی. په کابل کې ملي ګالری بیرته پرانستل شوه. د دې ګالری د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. د ملي ګالری د پرانستې په مناسبت په دې ګالری کې د استاد بشیر پایکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانستل شو. د ګالری او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیرالله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې وویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کېږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشتې 28مه نیټه په ډیرو هیوادونو کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. په دې ورځ د مورنۍ ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کېږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی، شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګه یړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي، ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعریه. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښي وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثر شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپل چې کله د سیوا پیښه په لکی کې شي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایه چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنې لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس مانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي، مانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته.
فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په وګوږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی، ته غزل پکې دی، بس نزکیالي پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه دغه بار یې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیکي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبر په شعر کې کولای شو، حماسي خبر هم شعر کې کولای شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو، رحمان بابا ته وګورو کنه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپل یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې هم نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروي خو تورې سترګې توره یاره، توروي خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړ، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دی پرې بل شي. وروستی باید د هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل کې، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسې ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کار یې لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښیږي، یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسې په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه: و ان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: و ان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی، زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کیدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولای شو. ما خو د شعرۍ موضوع هم داره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم او په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو دپاره دی، او واز نصیحت مې د خلکو دپاره دی. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا م واز کوي، شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي، او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي، فکر کوئ هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه، هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې شعر په کوټه کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردی پورته برابر کې، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر خپله شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغې ته برابر هم وي، خوشیاریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د ده نه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یو خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، هغه اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت دی: تا ته به شیخ کارمه و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولئ. که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک هم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېله حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانتې یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطي کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت برازی خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدی، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله. او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړي موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم ووژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهاری موسیقي رنګین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. او یا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل، لا 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې، او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. له عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عبدالروف کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه اونرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړي. شغلی کنداری شراغلاس پیل بستاسي دی وی سندري وکړو.
زم خپل نوبت باندې ټول مینوالو هر ودن تک لری دی کنيز دی دی ک په خارج کې دی ک په داخل کې د افغانستان دی، خپل د زړه د کوم احترام، خپل سلامونه، خپل نیکی له تقدیموم.
صاحب په خو وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي د هغه ورځو؟
بېخي شنګ په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لیسه کې، په کندهار کې مشرقي لیسه، دا ترانه په هر مکتب به په دا جشنو کې ترانې ویلې. په دا ترانې سر ګروپ دا ترانه ما وویل، بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کې رسیو هغه رقم خپل نو پور مو درلود، تور نه کرام او د سپینانګیا او د زرغونه پټه مو درلود. اباس د خلکو د لاسونو ولم چې دا به خامخا ما د پلار شنهانو روان پیر شو د اس پاملی سره پیژندل. اباس دا خندن مو ری وکړي په دا جشن کې. انا هغه وخت څه سره به خپل مرته سوې دي تقریبا تاسو خو پنځل سیز وویل د پنځل سیز مې ډیر کیږي. اغواز بولس جلس کال موږ دا بیا کړو.
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور دغه وخت هنرمندان و. په دې کې ملکه مې وسره ډیره
او عبد الله جان هغه وخت نو اټس نو نه چا نه پېژن دي نه پیدا. سو شاه محمد کنداري او سید محمد وو. دا هغه محمد وو دا مشهور خان دا و د دوه درې
خپل لمړی سندر مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل.
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کو ولالم لاند د پیا د پرډیو کی چملاول اغه نو زبره د خپل نوم مې ندی ور کړی د ظلمي کنداري په نامه مې وایې ده. بس چمال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانو مې وسندر وا ول سندر اغه نو وایې پرډیو کنا شرسبه د پلات کو په پانو هم ورکه ته به مام نه دار وای ده.
د خپل ژوند په اړه کلند راته وایس چې څو کلن یاس، څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتک مو څومره وخت کیږي؟
نو اروپا کې نو دراتک په اتنیو کې زره عالم لکه چې اتنیو اوس نو چلیشت کال کې کیږي کنه. بیا نو درې کال بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا ویاو یم نو به میاشت دی اخواتي یو اخواتي داس اولادونو نایم خداستا اتا اولاد لرم پینزو زامن لرم در لونی لرم.
ما دست هوری دلی دی چستاس یوزوی هم چی محمد خان نمیجی هم سندری وای
وای از ما ورورا مشا خانین دادی نینگالی نمیجی پا کراچی گیدی خود همش دا در بدری سویده دونو مر جنگونو دا غباس یو یو زایو بل بل زایو.
پا تیر شلو کلونو که دا افغانستان دا موسیقی دا غلی دولا پارا سنات صحت وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلابل کنسرت او محفلونه جوړیدل. خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره ونه چلیدل، په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک پوښتنه کې کوم پرمختګ وسو؟ د دې علت څه وو؟
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو پولم اړه لري او په زموږ په خلکو پولم اړه لري. زما تاسو ژوندې مثال راولم. یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په د مجلس کې خورا کاکا ګرځې دي ول ګل زمان مې راوستلې دي د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دي شخان د سخت ترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګران دي. یا به ول بلتون مې راوستلې یا به استاد ریم بخش می راوستل. میگه تاسو راز نداره اگر جده پکتیا خلق مشتو گوی چی ننز من دزوی واده دید تا دکندار راز از مصر پکتیا تا تاس مشت خلق و خپل تاسی چنگ ارزه بکوی چنگ بولی زما پا نظر خوب التا باید لاجان جو خدا باشو ناس و علم آمد با ناس خدا جو شام آمد با ناس و عبل با ناس و سبا دی با بیلتون بیر آستی چازل او ګرته به وله یی بدله به وله یی ول محمد به وله یی شاهزاده به وله یی پکتیا ته به وله یی کابل ته چا دعوت کړی دی. زه تاسو نه لرم خدای نه خسته دا تاسو خبر نه ده. ولی هر څوک به ځای کې ژوند کی اورې به یا شاو عبادت سی اورې به د روزل سی اورې به ګل کی. زه چې هم زه د کندهارانو څخه هیڅ نو د چ دې زما علاقه منج دا ز شکر گزار یم. هیڅ از مسل په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی. زه چې راپورت سوم زه چې خنده سوم په کابل کې سوای د کندهار خلک هنر موسیقي ډیره خوښه ده. اما تشویق ولې څوک نشي ساتل نه شي که ساتل سوې ولې شاهزاده ولې مرس ولې مرکی ولې محمد ولې مرس ولې مرکی سمندر پیکولې مرسو بيدلجان ولې مرسو چا مړ کړ کندارانو مړ کړي زه مړ کړم خدای نکړم مړ داس په جک سب نه نس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندارانه و کوټ کوټ کړلم ورور جې سرویشت کو کوم یواز مخ و ګنټ سو درې سروش په حالت ته کومه کوم ام دا کندارانه ولید بل څوک نه جره مې دل ورور ته پاکستان خلک نه جره کړی
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داس حال کې چې نرمندان وای د فعالیت پاره څرګندري نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي رادیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلې تاسو د افغاني موسیقي راتلونکي څنګه وینئ
ولات د افغانی موسیقي راتلون کې رښتین څه په خوام چندان شاینده نه درلود زموږ ډېر غټ غټ استادان غټ استادان مالی دلی جنوم به نه اتوم ډېر شرم دی مالی دلی په کار کې په د پاکستان کې په د کابل کې په د کندهار کې په د هرات کې په خو د هنرمند سره چاچش کړی چې اوس به وي اوس شرایط د رقم دی نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر په افغانستان کې اقلیت دی اکثریت نه دی
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله
یا مسله کوم دی نس کولای بعضی خلک بل لار نه لري بیچارهګان منظور می دادی چې اوس پیش ده نو په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي
افغان شاعر دیا سنگ انجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي دیا سنگ انجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي لا دیا سنگ انجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو مله کده نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ورته دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیزه کړې ده
په شاعری باندې خامخا اغیزه لري ورته انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسېږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي راسره
دماغ ذہن کے خپل وطن ترسیمی گیا خپل وطن پہ آڑا باندھے فکر قوم ہو وطن پہ آڑا باندھے شاعری قوم دینا انکار نہ شم کولے جے تاثیر بھی نہیں بھی کرے خام خواہ تاثیر لڑے
تاسی و خبر کو چھ تاس روحن پہ خپل ہی بات کی اس او جسمن مسافر یاس خو یو زای ملکلی چی پہ زرو دیش میں دا کور کرایہ زرد و بو او زرد و اور کرایہ د تگ را تگ هم د زرگون خرسی زرگون هم را باندې پور کرایہ خندا به خبري په خلورا سکله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایہ د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو او شاعری څومره غیزمنه کړي ده
نو خامخ په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نه شي پاتې کېدل ځکه چې موږ په همدغه ټولو نه کې اوس چیرته چې دا قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخته ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یو اندازه نازک او مینناکه ده کډوالۍ یا په ټولو کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده
ډېره مشکله پښتنه تاسو کړې ده زه حقیقت درته وایم لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي خو لیکم هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته را رسېږم نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تک کوم نو هندي او پنجابي شاعري مې هم لږ ډېره کله کله سترګو تېره شي ویل ولم خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندي سب کوم تاثیر کړی وي البته زه دا مهارت نه لرم ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی ولې چې زه تمامه ورځ کې ژبه هندي استعمالوم د هندي خلکو سره هندي لګېږم پښتو خو نه دلته راډیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته دو نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنوي چې وایم چې 99% پښتو ده د یو فیصد به شاید هندي یا پنجابي به شاعري کړی وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ورځ دمه دې وطن شه بده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځی او یا خپل هم مشاعرې جوړوي ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه ما مشاعره تر اوسه شوې ده د دیش کله زدل ته اوسېږم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوا کوم مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم مثلا راجستان ګجرات بمبئی کلکته هلته مې خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلا وطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري نو په پام کې لرئ یا موږ غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو اگر چې موږ دغه سری کورونه کې ژوند کوو سم په کورونه برق سره وي ساته ورته خو بیا موږ هم زره موږ خورینو کوټو کې ده همغه خورینه کله کېده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هریګم او د دې بدبختی څخه ډیر زوريګم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل جبه تقریبا لاړه د ما مشرته په پښتو پیږي ځامن می ټوټ په پیږي خو بشرته می هم پښتو ویلې شي همې خبره تکلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کې چې دا خو به پښتو نه زاو د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږي چې ترڅو به یې دا آیا د موږ راتلونکي په سوي دا هم نه معلومه د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بڅوک شاعري نه کوي سوای لمانه
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بیلابیلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دا مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده دغه د ما اولین اوارډ ده له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دی او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر ستا او کنسته کسته هغه څه ده
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسی دی چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبی اړخ ورکی دا شاید تا ما تر اوسه پورې نه دلیدلی هندو سیخ مسلمان عیسوی ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینا شوال لکه د وطن سره مینا دا او نور مینې دغه څه ده خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مال وستری دي یا الولما
انجان سی به ډیر مننه تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل در څخه واورو
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور یارانو بس ته دا دستور بو ماتو نور مونگ نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو عالم طول بخبر او نور مونگ نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو قدم پلور دا بریا و چا تا او نور مونگ بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ از غیری بو لدی وطن گلان کرونو را مونگ تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ
رنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پانه هم اوړي تر بیا خ وخت ولري
خپل تقاضو پمانه نه رسېګو مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي مونږ د وخت او زمانه سیالي کولې نشو مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نیو مونږ د خپل لوت په خولي زمانه کې نیو مونږ د خپل مینې سره ته مدام خو کیسه سو مونږ د خپل आवाज په هر زور اور مړی د خاموشي چاړه خپل د سویلې نشو مونږ په خپل کلم د خپل ځواني مرسي تل لیکلې مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې د خپل وجود خپل هستینه مو انکار کړی دی خدای انکار اخر تر کومه پوري اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبي او پیجنو راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصله بیا ژوندې کو راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو راځي چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا راځي چې بیا سندره وایو د ژوند سندره هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره راځي چې خپل معنی او پی جن ځان پی پوي کو بل پی پوي کو راځي چې وخت نن د خپل هستي زور خوای راځي چې زور رواج ته اور واچو نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کو نوې تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوې اسمان ته چې د نوې مر رڼا او بخو نوې ژوندون ته چې د نوې ادا چلو خوای
زان د جانان يم ندخلو نفاغي شم ندزلفو بن ديوان يم خدايا تم دوري تزما ندزان د جانان يم ندخلو نفاغي شم ندزلفو بن ديوان يم خدايا تم دوری تزما استمی دنی ستپن راوړی دایا وشی بهستمی دنی ستپن راوړی دنی ستپن راوړی لکه اوخ کا در تراغلم بپنو کی اوی سانیم ندخلو نباغی شم ند زلفو بندیوان یم دایا تم دوری تزما ساقی کورتا